د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه ته شراغلاست. د ماسپښین دوه بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خپریږي. د کابل ښار په شاشهید سیمه کې پر بهرنۍ ځواکونو انتحاري حمله سوې ده. د تلفاتو په اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې وړاندې کوو. ولسمشر غنی په روسیه کې په شنګهای سرمشریزه کې ګډون کوي. د هلمند کجکي ولسوالۍ اوس هم له سقوط سره مخامخ ده. په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د ننګرهار ولایت کامه ولسوالۍ د شا او خوا ولسوالیو د کروندګرو لپاره په یوه اسانه او ښه بازار بدله سوې ده. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د دوشنبې د ورځې خبرو کې د ایران په بلاستیک توغندیو باندې د ملګرو ملتونو د بندیز مسأله راپورته سوه، او د جولای د اوومې ټاکل سوې نیټې لپاره یې د یوې معاملې رامنځته کېدل وځنډول. په برتانیا کې نن د لندن ښار د جولای د اوومې تروریستي حملو په دوه پنځوس کسان پکښې ووژل سول د لسمې کلیزې یادونه کېږي. لومړی کورنی خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د کابل ښار د شاه شهید سیمې په نننۍ انتحاري حمله کې یو بهرنی سرتیری او یو افغان ملکي وګړی ټپي سوی دی. د افغان حکومت اجرا رئیس وایي چې د کندوز ولایت اوسنی امنیتي وضعیت ورته د منلو وړ نه دی، او سلګونه ځوان افسران ته نن د کابل پوځي تعلیم مرکز څخه تر شپږ میاشتنۍ پوځي زده کړې وروسته فراغت سندونه ورکړل سول. د خبرونو تفصیل. د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د کندز ولایت د وضعیت په اړه اندېښنه وښودله، او زیاته کړه چې د دې ولایت اوسنی امنیتي وضعیت ورته د منلو وړ نه دی. ښاغلی عبدالله نن کندز ولایت د سفر پر مهال دغه ولایت مسؤلینو، جهادي او قومي مشرانو ته د وینا پر مهال ومنله چې د ملي وحدت حکومت تر تشکیل وروسته د دغه ولایت امنیتي وضعیت خراب سوی دی. ښاغلی عبدالله وویل چې په دغه ولایت کې به د امنیت د تامین په هدف د امنیتي قواو په تشکیلاتو کې زیاتوالی راوستل سي.
اگر غفلت صورت گرفته باشه، اگر غفلت شده باشه، ما پیامای
دی وای کچری غفلت سووی ما ستاسو غشتنی واوردی. اصلی مطلب می واخست ازما او د جمهور رئیس اشمنه ده چې د افغانستان ټول خلکو ته صادقانه خدمت وکړو. شاغلی عبدالله پر داسې مهال کندوز ولایت سفر کوي چې په دې وروستیو کې د نامنوی پیښې د کندوز تر شاره رسیدلی، او وسلوال طالبانو د دې ولایت د دشتي ارچی او چهاردرې ولسوالۍ هم نیولي. د کابل امنیه قمندان وایي چې د کابل ښار د شاه شهید سیمې په نننۍ انتحاري حمله کې یو بهرنی سرتیری او یو افغان ملکي وګړی ټپي سوی دی. امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي تر پیښې وروسته خبر اعلان کړ چې انتحاري حمله د یو کورلا ډول موټر په وسیله سوې ده. عین شاهدانو ویلي چې د چاودنې ږغ ډېر دروند و چې د نږدې کورونو او دوکانونو هندارې هم ماتې کړې دي. د شاه شهید په دې سړک کې له دې وړاندې هم څو ځله انتحاري حملې سوې دي. طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی. ناټو هم په یوې اعلامیې کې ویلي چې په نننۍ چاودنه کې د دوی کم سرتیری نه دی وژل سوی. او سلګونه ځوان افسرانو ته نن د کابل پوځي تعلیمي مرکز څخه تر شپږ میاشتنیو پوځي زده کړو وروسته د فراغت سندونه ورکړل سول. دغه افسران چې شمېر یې 1016 تن ته رسېده، د سندونو د ترلاسه کولو پر مهال د وسلوال مخالفینو سره د مقابلې او وطن ته د خدمت کولو ژمنه وکړه. د کابل د پوځي تعلیمي مرکز مشر برید جنرال امین پتیالی وایي چې د دغه افسرانو له ډلې 965 تنه د بریدمل او پاتې نور یې په بیلابیلو نظامي برخو کې فارغ شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زې وړاندې کوي.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د دوشنبې د ورځو خبرو کې د ایران په بلاستیک توغندیو باندې د ملګرو ملتونو د بندیز مسله راپورته شو. د جولای د اوومې ټاکل شوې نیټې لپاره د یوې معاملې رامنځته کېدل وځنډول. که څه هم چې بلاستیک توغندي په مخکنیو مذاکرو کې نو مطرح شوي او د اپریل میاشتې چوکاټ کې نو ځای شوي. یو چارواکی وایي ایرانیان غواړي چې په دې توغندیو باندې لګول شوي بندیزونه باید لرې شي، خو زموږ له لورې دا غوښتنه د منلو وړ نه ده. یو ایرانی چارواکی په ویانا کې خبریالانو ته وویل تهران غواړي چې په ایران باندې د وسلو پراخ لګول شوی بندیز هم باید لرې شي، خو یو جګپوړی لویدیز ډیپلومات بیا وایي دا هیڅ امکان نه لري. د امریکا متحده ایالاتو لویدیز هیوادونه غواړي چې متعارفو وسلو ته د ایران د لاسرسۍ مخنیوي ته دوام ورکړي، او دا ځکه چې دا هیواد له یمن نه نیولې تر لبنانه پورې د منځني ختیځ په جګړو کې د وسلوالو محرک دی. روسیا او چین له ایران څخه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لرې کېدو چې په 2000 کال کې لګول شوي ملاتړ کوي. په بریتانیا کې نن د لندن ښار د جولای د اومې ترورستي حمله چې 250 کسان پکې وژل شوی ول د لسمه کلی زیاتونه کیږي. په 2015 کال کې د القاعده شبکې څلور غړو په بسونو او ترین ترزمکه لاندې ترینونو کې ځانوژن کې چاودنه کړې وي. دا د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو ناوړه ترورستي حمله بدل شوی. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د لندن ښار په های پارک کې د جولای د اومې حمله د قربانیانو په یاد څلی کې د ګلو ګېړې کې خوده. د دې حمله د یاد مراسم په داسې حال کې پر ځای کیږي چې څو ورځې وړاندې د تونس د یو ساحلي استراحت ځای ترورستي حمله کې 13 تنه انګلیسان او 8 نور کسان ووژل شول. د بریتانیا صدر اعظم ویل د ترورزم ګواښ هماغسې ریښتینی او مرګونه دی. د یادښت مراسم د لندن په پاول کاتیدرال سترې کلیسا او نورو برخو کې هم پر ځای شول او د لندن ترانسپورتي شبکه نن په سیمه ییز وخت د ورځې په 11 بجو او 13 دقیقو د 9 دقیقې لپاره ودرول شو. سعودي چارواکي وایي د کویت په یو مسجد کې د جون د شپږویشتمې ځانوژونکي حمله په تړاو درې سعودي ورونه نیولې دي. د کویت ښار د شیاګانو د مسجد د حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی و. د سعودي رسمي خبري اژانس د کورنیو چارو وزارت اعلان خبره کړې چې وای د مشکوکو یو تن د کویت پولې ته نږدې په خفجي سیمه کې هغه مهال ونیول شو چې په امنیتي ځواکونو یې ډزې وکړې. اژانس وایي بل کس په کویت کې او دریم مشکوک د سعودي په جنوبي ښار طائف کې نیول شوی. کویتي چارواکو ویلي د شیاګانو په مسجد حمله په تړاو ممکن له 40 زیات کسان تورن وپیژندل شي. د کینیا په شمال کې د سومالیا پولې ته نږدې یو ښارګوټي کې د مشکوکو اسلام پالو وسلوالو په حمله کې نن لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول. د حملې مسؤلیت سمدستي کومې ډلې نه ده منله، خو د کینیا چارواکي د سومالیا د الشباب ډلې کار بولي. دغه ډلې په کینیا کې زیاتې حملې کړې. د کینیا په شمال کې دا حمله په داسې حال کې شوې چې ټاکل شوې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په راتلونکو دوو اونیو کې د هیواد ته چې پلار یې پکې زیږېدلی سفر وکړي. او تمه ده چې د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس نن په بروکسل کې د یورو ساحې د عاجلې مشریزي غونډې لپاره د خپل هیواد د مخ په زیاتېدونکي پور د بحران په اړه نوي وړاندیزونه ورکړي. د سیپراس په پلان کې ممکن د جولای د 15مې ټول پوښتنې له نتیجو وروسته یونان ته د پورونو په سلو کې د دیرش برخې د بخلو غوښتنه شامله وي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان پرون له سیپراس څخه په ټینګه غوښتي وو چې په یورو ساحه کې د یونان د پاتې کېدو لپاره د جدي وړاندیزونه وکړي. یونان د 301 میلیارد ډالرو د پور نه ورکولو له خطر سره مخامخ ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دوشنبه پر ورځ ویل د یونان د ژغورنې نوي مقررات تر اوسه نه دي برابر شوي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس نن ویل فرانسا له یورو ساحې څخه د یونان د وتلو خطر نشي منلی. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو اوري چې په منځني صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د کابل په شاشهید سیمه کې ځانمرګي بریت سوی چې د راپورونو لمخه هدف یې بهرني ځواکونه وو. دا موضوع د نورو راپورونو ترڅنګ تعقیبوو. څېړونکو وایي د شنګهای سرمشریزه د افغانستان لپاره د اقتصادي لاسته راوړنو په خاطر یو ښه فرصت دی.
وکولای شي د دې مملکتونو نظر خپل ځان ته راجلب کړه او دا به ډېره مهمه وي.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله کندوز ولایت ته تللی تر څو هلته امنیتي وضعیت وڅېړي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي په کجکي ولسوالۍ کې له یوې میاشتې را په دې خوا جګړه اوس هم دوام لري.
کلي کې مشلي هغه وطني ښځې او کوچنیانو د بچاګان کې مشلي چې هغه په شاته رسوي نو کومه لاسته راوړنه دوی نه راتلو.
او د ننګرهار ولایت کامه ولسوالۍ د افغانستان پر کچه د سبزیو او میوو اسانه مندوی بلل کیږي.
ټول سبزیجات دلته راځي او دلته چې ده د بیسودو او د خیوي او د گوشتي دلته داسه.
د خبرونی په دوهم نیمای کې اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو اوریدل مهیروي. زموږ ژغلا ازادي رادیو اوري. د کابل شار په شاشهید سیمه کې یو ځانمرګي بریت سوی چې د راپورونو لمخې هدف یې بهرني ځواکونه وو. د دې پیښې په اړه د تفصیل لپاره له کابل څخه زموږ همکار قسیم سولمل را سره دی. سولمل صاحب سلام. د بریت د کوم نوعیت وو او د تلفاتو په اړه نوي معلومات څه دي؟
بلې ملالی جانې سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه تاسو چې ویل د برید نویت انتحاري وه او نن سهار شاوخوا 12:30 بجې د کابل ښار د اتمې امنیتي حوزې مربوط د شاه شهید په سیمه کې په لومړي سړک کې سوې ده. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن ریمی ویل چې د دې حملې هدف بهرني ځواکونه وو چې له سیمې څخه تیرېدل. ښاغلی رحیمی وړاندې خبر اعلان ته د دې پیښې د تلفاتو په اړه داسې معلومات ورکړل.
دی
وی یو سپین رنگ کورلا ډول موټر چې په چاودیدونکو موادو بارو ځان لای و لاند کروزر موټر سره و هیڅ خوشبختانه موټر زری او یوازې یو کس پکې ستی ټپی سوی او یو هم د سیمې له خلکو څخه په دغه پیښه کې ستی جوړبل دی. خوشاغلی رحیمی وای چې د چاودنې لامل په سیمه کې ودانې او کورونه ته زیانونه اوښتي دي. حمله په هغه سیمه کې سوی چې پکښې د دفاع وزارت د کشف ریاست او د ولسی جرګې د غړي ګلپاچا مجیدی او د دغه جرګې د پخواني استازي پاچا خان زدران کورونه همسته. خو د نن ورځې د پیښې یو عیني شاهد بیا د ټپیانو شمیر درې تنه شي. د خبریالانو ته په دې اړه داسې وویل: د ایم وای دغه تلته بهرنیان یو زری لاند کروزر ډول موټر تیر دی چې ورسره د انتحاري موټر ولګیدای او درې کسان خو ما په خپل سترګو لیدل چې ټپیان و. دغه حمله مسولیت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې او دغه راز وسلوالو طالبانو په غاړه خسته دی. باید وایم چې د نن ورځې حمله په کابل کې د رواني روژې میاشتې په ترڅ کې درېمه انتحاري حمله ده چې ترسره سوه او دغه راز داسې ویل کېږي چې څو شپې مخکې د کابل ښار د اتمی حوزې مربوط بیا هم په همدې سیمه کې د وی چاودنې او د ډزو اوازونه اوریدل سوي دي. خو په دې اړه کافي جزئیات وروسته پرې نسته چې وروسته به اوریدونکو ته په دې اړه هم معلومات ورکو.
ډیره مننه سولمن صاحب ستاسو د معلوماتو څخه. قسیم
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ ژغ آزادی رادیو اوري. افغان کارپوهان وای ک ولسمشر غنی وکولای سي چې د شنګهای د همکاري ټولنې د غړیو هوادونو په سرمشریز کې امنیتی او اقتصادي برخو ته د چین او روسیې پام راوړوي. دا به د افغانستان لپاره یو ښه لاستراوړنه وي. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د شنګهای د همکاري ټولنې د غړیو هوادونو د مشرتابه په غونډه کې چې د پنځشنبه او جمعې په ورځو د روسیې په اوفا ښار کې جوړیږي ګډون وکړي. نور جزئیات په دې اړه د اجمل تورمان په راپور کې اورو.
که څه هم جمهوری ریاست روسه د شانګهای په غونډه کې د افغان ولسمشر د ګډون اجنډا ل رسنیو سره نه د شریکه کړي، خو کارپوهان ټینګار کوي چې ولسمشر باید د امنیت او اقتصاد لپاره د روسیې او چین ژمنه خپل کړي. د شانګهای غونډه دراتونکو پنځشنبه او جمعې په ورځو جوړیږي. ولسمشر اشرف غنی به هم د یو پلاوی په مشرۍ په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د پوځي چارو افغان کارپو جنرال عتیق الله امرخیل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر باید په دغه غونډه کې د شانګهای د غړو هیوادونو پام په افغانستان کې هغو امنیتي مسایلو ته راوړوي چې دوی ته هم ګواښ پیښولی شي.
چې په دغه شانګهای په غونډه کې په چیرته ولسمشر وکولای شي د دغه مملکتونو نظر خپل ځان ته راجلب کا او د همکارۍ په باره کې چې دغه مسایل دي امنیتي د افغانستان دوی ته هم خطر زیات دی. دا ډیره مهمه
ده. د شانګهای په غونډه کې چې د روسیې په اوفا ښار کې جوړیږي د اروپا آسیا پر امنیتی مسایلو په کې خبرې کیږي. ولسمشر غنی به د شانګهای د همکارۍ ټولنې لغړو څخه وغواړي افغانستان ته چې اوس د دې ټولنې څارونکي دي بشپړ غړیتوب ورکړي. روسی خبری آژانسونه وایي چې د افغانستان ولسمشر به د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کاسازر پروژې په اړه خبرې وکړي. په دې پروژه کې چې له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته برېښنا لیږدول کیږي ممکن روسی کمپنۍ شریکی شي. افغانستان د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې د هند، ایران، پاکستان او منګولیا په شان د څارونکي حیثیت لري. د اقتصادي چارو افغان کارپوه سیف الدین سیهون وایي چې چین دا وړتیا او توان لري چې له افغانستان سره اقتصادي همکاري وکړي.
که افغانستان وکولای سي چې د چین پام ځان ته راوړوي، چین دا وړتیا او توان لري چې له افغانستان سره اقتصادي همکاري وکړي، خو د چین پام تر ډیره پاکستان ته دی.
د ولسی جرګې غړي عبدالقیوم سجادي هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د شانګهای غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د امنیت ټینګښت لپاره هڅې وکړي، ځکه د افغانستان ناامني د منځنۍ آسیا هیوادونه او دغه راز چین او روسیه ته هم ګواخ پیښولې شي. د سیمه هیوادونه هم نن سبا په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې یا داعش له فعالیتونو څخه سخت په ویره کې دي او دا اندېښنه لري چې د جګړې دا اور به د دوی لمن هم ونیسي. کارپوهان وایي چې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو امنیتي او اقتصادي همکاري دواړه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د دغه هیواد لپاره ډېرې مهمې دي، کوم چې افغان ولسمشر باید په دغه غونډه کې د خپلولو هڅې وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د کجکی ولسوالی اوسیدونکو وای دا ولسوالی اوس هم د سقوط په حال کې ده او هلته تیرسوی لار د تیرو دوو میاشتو راهیسې د هر ډول سامانونو د انتقال پر مخ بنده ده. په ولایتي شورا کې د کجکی د خلکو استازي وای خلک د لوږې سره مخامخ دي، کچیرې لار ژر خلاصه نسی خلک په لوږې مړه سي. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایی راکوي.
د ولایتي شورا وکیل او د کجکی ولسوالی اوسیدونکو مجید خونزاده وای د کجکی په امنیتي حالت کې نه یوازې تغیر نه دی راغلی، بلکې د ورځې نه بلې ته د محاصرې حالت تنګیږي او هلته موجود سرتیري هم هیڅ ډول امکانات نه لري. که څه هم تېر اونۍ د هلمند والی او یو شمېر دولتي چارواکي د وضعیت ته کتلو او هلته د یو لړ تصفیوي عملیاتو د پیل په خاطر سفر کړی و، خو داسې ښکاري چې نه عملیات شوي دي او نه هم د وسلوالو په بریدونو کې تغیر راغلی دی. مجید خونزاده وایي وسلوال په دوامداره توګه پر امنیتي سرتیرو بریدونه کوي.
چې جنګ شروع شوی دی، دا یو میاشت کېږي، بیا تر دې اوسه په جنګ پر ټول شاوګوز کې یو ساعت نه دی. جنگ څلور ساعت شروع دی چې په یا په پوسټو باندې جنگ دی، یا په خپل اوزو ماموریت باندې جنگ دی، او د دا خوا څخه اردو غټ توپونه د ویل چې هغه مرمۍ دي په واقعي په کلي کې مشلي، هغه وطني ښځې و کوچنیانو دا بچګان کې مشلي چې هغه په شاته ترسي نو کومه لاسته راوړنه دوی نه درلودلې.
ته ولایتي شورا د غړي ازادي رډ ټول کچیر مرکزی حکومت لخوا سم پاملرنه ونیسي کجی کې سکوت کوي. وست شبشونه یواز د کجکی پرمنتی پوسټو د وسلوالو د ډلیزو بردونو نه دی. د سنگین لسروانکلا څخه خلته 1300 لار د تیرو دوه میاشتو راهیسې داس پټه پټه لسوي د چي هیڅ ډول موټر پر تګ راتګ نشي کولای. مجد خونزاده وای د کلیو او لرو سمو څخه د جنگون لامل د وسلوالي مرکز تر غلي کورنی په بد وضعیت کې دي او تر دې دمه هیڅ ډول مرسته نه ورته رسیدلې.
د کجکی وسلوالي کې لاګ بند دي، خوګه تو کې ال تکو نشتون باندې صاحب دي کې ماغه په ډېر لوړ قیمت باندې خرڅېږي چې یوه بوجي وړه هلته اوس شپږ زره افغانو ته رسېدلي دي، چې هغه به د وخت په تېرېدو سره چې دا لار داسې بند دي چې هغه به هم بند باندې وبدلېږي، چې هلته نفوس ډېر زیات اوسېږي خپله په ولسوالۍ په شاوخوا کې دلې ته چې د وطن خلک هلته د جنګ و د ټکان سلته تللي ولسوالۍ ته.
کتونکي وایي د مرکزي حکومت چارواکي په کجکی ولسوالۍ کې د روانو حالاتو څخه نه خبري جوړ دي. لمن چارواکي ورته د واقعي حالت په ځای د خیر او خیریت راپور ورکوي. د هلمند والی وایي عمر ځواک کوم د تل پشن په کجکی کې د امنیتي حالت ډاډ ورکوي. ځواک وایي ډیر جرال عملیات پیل کیږي او په کجکی کې موجود تهدیدونه په دومره کچه کې نه دي چې د کجکی اوسیدونکو ذکر کوي.
اوس کوم ساحه چې ډیره کمه کچه باندې په غوځر کې مشکلات شته، ستونزې شته، هغه موږ نه ردو. خو خیر هغه د رفع کولو لپاره اوس هم اقدامات روان دي او په دې باندې فعلاً کار روان دی چې هغه ساحې چې په هغه ځای کې امنیتي وضعیت یو څه مشکل سره مخ دی د هغو لپاره پلانونه نیول شوي دي.
د کجکی اوسیدونکو څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو کچېرې هلته غځېدلې لار خلاصه نه سي د ټولنې شورا وکیلانو او امنیتي سرتیر به د لوږې او نه امکاناتو څخه د تنګي او برېښنا په پرکې سیمه هم وسلواله تور پرېږدي. خو تر اوسه داسې بریښي چې نه مرسته رسېدلې ده او نه هم د لارې د خلاصولو په موخه عملیات ترسره شوي دي. محمد الستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي راډیو اوري. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله کندوز ولایت ته تللی چې د دې ولایت امنیتي وضعیت وڅېړي. د شاغلی عبدالله د سفر او په دې اړه چې دی له دې سفره د څه لاسته راوړنو توقع لري زموږ همکار اجمل آرین له سیمې راسره دی. آرین صاحب سلام، د اجرایی رئیس د دې سفر په اړه که راسره نور جزئیات شریک کړئ مهرباني وکړئ.
سلام تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د ملي اوالي حکومت له جوړېدو څخه نه میاشتې تیریږي او دا لومړی ځل ده چې د ملي اوالي حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله دی ولایت ته راځي. اصلي هدف یې د راتګ دی ولایت ته دا چې د دې ولایت امنیت له نږدې نه وګورو څنګه د خلکو ستونزې وړاندیزونه واوري. په دې غونډه کې د کندوز مخهورو او متنفسانو ډاکټر عبدالله ته وړاندیز وکړو چې د دې ولایت امنیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده. همدارنګه زیاتره ستونزې دلته غیر مسلو وسلوال جوړ کړي دي او ډاکټر عبدالله د خلکو په ځواب کې دا ورته وویل چې یعنې دوی خلکو ته ژمن دي، خپل په ژمنه ولاړ دي او ډېر زر به امنیت تامین کړي. همدارنګه غواړي چې غیر مسلو وسلوال په نظامي قطعاتو کې ورته دندې وسپاري څو خلک د دې نه دغه زیاتو هزار نه خلاصون پیدا کړي.
مننه آریان صاحب. اجمل آریان و چې کندوز ته د اجرایه رئیس د سفر په اړه معلومات راکول.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤسسو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ ژغ لا ازادي رادیو اوري. غلام خان بندر په خوست کې د ګمرکي اوایدو یو ښه سرچینه ده، خو له وروستیو دیار لسو میاشتو راهیسې چې د پولې ها خوا غاړه په شمالي وزیرستان او میرانشاه کې د پاکستان د پوځ لخوا عملیات پیل سوي، دا لاره د موټرو پر مخ تړل سوي او له دې لارې افغان حکومت اواید نه لري. خوست له دې لارې پرته یو شمیر نورې فرعي لارې هم لري چې اوس ورباندې یوه اندازه مالونه خوست ته ځي، خو ویل کېږي چې په فرعي لارو زیاتره راتلونکي مالونه تر ګمرک نه تیریږي او له دې لارې عواید ضایع کېږي. په خوست کې د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل د خوست له والي حکم خان حبیبي سره مرکه کړې ده او په سر کې یې ورڅخه پوښتلې چې د پاکستان د پوځ له عملیاتو راهیسې چې د غلام خان بندر لاره د موټرو او خلکو پر مخ تړل سوې ده، د خوست پر ګمرکي عوایدو یې څه اغیز کړی دی؟
دا یو ډیره مهمه مسله ده. د غلام خان بندر اگر تر اوسه پورې د افغانستان رسمي ترانزیتي لار نه ده، اما یو د مهمو تجارتي لارو نه ده سي. په دغه لار باندې مختلف وارداتي اقلام افغانستان ته راځي، خوست او د افغانستان نورو ښارونو ته ځي. نو اتمی ده سي د ګمرک لار نه زمونږ د عوایدو عمده جزء او برخه تشکیلوله. متاسفانه سي تیر څو میاشتو راهیسې دغه لار ترال سوې ده او زمونږ په عوایدو باندې هم تاثیر کړی ده. زمونږ اراده تصمیم دار سي هر څومره زر وکولای شو سي د غلام خان لاره بیرته د دواړو دولتونو په تفاهم باندې د لاره پرانیزل سي، تر څو له یو طرفه زمونږ وارداتي اجناسو ایتو د تجارت راکړه ورکړه په صحیح شکل صورت ونیسي، بل طرف نه زمونږ عواید په دغه برخه کې زیات سي. تر څنګ یې موږ په راتلونکي کې تصمیم لرو او هیله مو ده د مرکزي دولت د رهبرۍ نه جرأت ما ولسمشر نه سید غلام خان لاره د افغانستان یو د مهمو اساسي او ترانزیتي لارو نسی او په دغه برخه کې رسمي بندر دلته تجارتي بندر پرانستل سي، تر څو د افغانستان د مهمو لارو نه آینده کې دغه هم ولرو، دغه نه به هم د خصوصولسونه برخمن سي او هم به له دغه لارې نه د افغانستان په اقتصاد او د افغانستان په عوایدو کې زیادت رامنځته سي.
ښاغلی حکم خان حبیبي، په اوسني وخت کې خوست اکثره مالونه په فرعي لارو او سړکونو باندې راځي، داسې ویل کېږي چې دې کار د عوایدو فرار او ځای کېدو ته زمینه برابره کړې ده. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
تر ډېره حده زمونږ د ګمرک مامورینو په دغه برخه کې کوشش کړی ده سي. البته اوس د ببرک تڼۍ د لارې یا د علي شیر د لارې نه کوم محدود اندازه باندې مالونه راځي، دوی خپل مامورین هلته لیږلي دي او د امکان تر سرحدې کوشش کړی ده د فرار د عوایدو مخنیوی وکړي. اما بیا هم کېدای شي ستونزې ولري. دغه ستونزې د مخنیوي په خاطر نن موږ هم د خوست د ګمرک نه لیدو کتل لرل او په دغه برخه کې مو اړوند ادارو ته لازم هدایت درلودل تر څو د فرار د عوایدو مخنیوی وکړي او په اړوند لارو کې خپل مامورین او چیک پواینټونه بیرته ځای په ځای کړي، تر څو دغه موضوع که کوم ځای ستونزه وجود ولري د هغې ستونزې مخنیوی سوی.
وړي صاحب، خپله د ګمرک په اداراتو کې هم خلک پر شفافیت شوکي دي. دې لپاره چې ګمرک په رښتیا یوه شفافه او حساب ورکوونکې اداره جوړه شي، دې کار لپاره څه پروګرام لرئ؟
ګمرک د عوایدو په زیادت کې یو د مهمو اداراتونه ده. شفافیت او حسابدهي دو هغه مهم اصلونه دي چې تر نورو ټولو ادارو زیات باید په ګمرک کې مراعات شوي وي. په دغه بنا باندې هم اړونده خلاوې هغوی ته په ګوته شوي او اړونده لازم هدایات د ګمرک رهبري او مسؤلینو ته ورکولی شو چې د عوایدو په زیادت کې مشخصه طرح وړاندې کړي او د اړوند ستونزو په لمنځه وړلو کې جدي اقدام وکړي او د خپل ملي احساس له وجې نه د عوایدو په راټولولو کې اړین قدمونه کړي تر څو د تیر روبې په مناسبت او یا هم د تیر کال د شپږو میاشتو په مناسبت څه کالي زموږ عواید زیات شي او یا هم په راتلونکي کې باید زیات عواید ولرو. د ګمرک په برخه کې په ټول افغانستان کې وخت نا وخت د ستونزو خبره یادیږي او یا هم ولسونه په دې کې شک او تردید کړي چې شاید په ګمرک کې ستونزې وجود ولري. زه باور لرم چې تر ډېره حده به دا ستونزه حل وي او نه به وي، اما کوي زموږ اراده په دغه برخه کې جدي ده او عایداتي ادارې به ملت ته په خپل وخت سره حساب ورکوي او د دوی ادارې مکلفې دي چې د حساب ورکونې مشخص میکانیزم ولري او دغه مشخص میکانیزم موږ خپل سل ورځني پلان کې هم ځای پر ځای کړی دی چې ټولې ادارې به په هره روبه کې خپل ملت ته او خپلو اوسیدونکو ښاریانو ته حساب ورکوي.
خوست وړي ښاغلی حکم خان حبیبي که د وروستۍ پوښتنې پینوال تاسو وپوښتم، سوداګر او دوکانداران هم د تجارت په کار کې د ځینو سهولتونو او اسانتیاو غوښتنه کوي، په دې اړه به ستاسو پلانونه څه وي؟
اساسي مسله دا ده چې واقعا اگر که د سوداګرۍ برخه په افغانستان کې په تېرو دیارلسو کلونو کې تر ډېره حده مخکې تللې ده، اول د صنعت برخه په مقابل کې کمزورې وه. موږ چې څه اراده لرو په خوست کې هغه دا ده چې د سوداګرۍ تر څنګ اصلا د برق او برېښنا په رارسېدلو سره هر څومره جل وکولی شو چې صنعتي پارک پرانیزو او دلته هغه خوستوال ملي سوداګر سي هغه په بیرونو په داخل کې په نورو ولایت کې سرمایه ګذاري لري، هغوی د ته وهڅو چې په خپله په خوست کې سرمایه ګذاري وکړي او د سرمایه ګذاري په برخه کې په خوست کې د صنعت برخه وده وکړي، خپل داخلي تولیدات ولرو او بالاخره په نهایت کې د صادراتو تعویض لپاره خپل داخلي تولیداتو ته وده ورشت ورکړو. دین علاوه موږ خپل ملي تجارانو ته په اړوند برخو کې د صورتونه رامنځته کړو، دوی ته تشویق کړو، دوی ته آماده سي چې په پوره جرأت او د پوره امنیت په صورت کې دوی ته ډاډ ورکړو چې دوی خپل تجارتي مسایل راکړه ورکړه په یو آرام او ډاډمنه فضا کې ترسره کړي.
دا ازادي رادیو ده. د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې د سبزی منډوي نه یوازې د کامې بلکې د نورو نږدې ولسوالیو بزګرانو ستونزې هم اواري کړې دي او د حاصلاتو لپاره یې ښه بازار پیدا سوی. زموږ خبریال شاه محمود شینواری کامې ولسوالۍ ته تللی او په دې اړه یې راپور جوړ کړی دی.
کاما د ننګرهار یو کرهنیزه ولسوالۍ ده چې ځمکې د کونړ په سیند خړوبیږي او د هر رنګ فصل کې دوته آماده او تیاره ده. د دې ولسوالۍ د بزګرانو په خبره د کامې ځمکې بې فصله نه وي، مهم کرهنیز پیداوار غنم، وریجې، ګنی، جوار او په سبزیجاتو کې بینډۍ، فاصله، آلوګان، کچالان، پیاز، بادرنګ، رومي او تور بانجان دي. خو به دغه بزګرانو د خپلو ځمکو سبزیجات د جلال آباد ښار سبزیو منډۍ ته وړل، خو د دوی په خبره په داسې نرخ به ترې اخیستل کېده چې یوازې تر ولسوالۍ پورې د خپل تګ راتګ پیسې یې کولې. د کامې ولسوالۍ یو شمېر پانګوال په شریکه د دې ستونزې د حل په لټه کې شول او شاوخوا دوه کاله وړاندې د کامې مرکزي روغتون ته نږدې د دوسرکې په سیمه کې د سبزیو منډۍ جوړه کړه چې د وخت په تېرېدو سره اوس دا منډۍ د افغانستان په کچه بلل کېږي. د دې منډوي یو تن مسؤول قاري الهام الدین وویل چې اوس نه یوازې د کامې ولسوالۍ بلکې د نورو ولسوالیو حاصلات هم دې منډوي ته راځي او له دې ځای څخه د هېواد نورو 15 ولایتونو ته انتقالېږي.
د کامې د ولسوالۍ ټول سبزیجات دلته راځي او دلته چې دی دا د بیسودو او د خیوې او د گوشتې دلته دا سبزی دلته تقریبا مونږه 15 ولایتونو ته صادرات لرو د سبزیجاتو چې دا مختلف تجاران راځي 15 ولایتونو او دې ځنه سبزی وړي او تازه سبزی هم دغه ځای نه وي.
د دې منډوي یو بل شریکوال ننګیالی وای دلته نه یوازې د بزګرانو ستونزې اوارې شوي بلکې د کامې ولسوالۍ په سلګونو ځوانان هم ورسره په کاروبار مصروفه شوي دي.
دغلته 1500 ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دویم دغه دیقانانو به چې کله مال ټولولو جلال آباد ته به وړلو هغه سلیما خوا ته هلته به چې خرڅولو په 10 روپۍ په 10 روپۍ به دا یو من سبزي تینه اخیسته. داسې وخت به راغی چې 9:00 به شو مال به بې پاتې شو، مال ته به پرېښودو، بېرته به ترې روانو. هغې خوار به 10 روپۍ کرا ورکړي ولس به دغه فاصلې یا بنګلۍ وکولي. اوس دغلته دومره شوي دي چې یو پاکټ بنګلۍ راوړي دا خراب ریټ پروس کالي روژه کې 10 روپۍ چلېدلی وو، سږکال 110 روپۍ دی.
د کامې ولسوالۍ بزګران هم خوښ دي چې د دوی حاصلاتو لپاره مارکیټ پیدا شوی. نجیب الله وایي یو وخت به د دوی حاصلات د مارکیټ د نشتون له وجې کونړ سیند ته پرېوتل، خو اوس دهقانان له پیسو سره خبرې کوي.
مخکې دغه سیالات ورور دغه جنه بم بینډۍ ویوړي جلال آباد من رانه په 100 اغستې بوره یعنی په 200 په 250 بیرته به قسم د دې خور پړکونه به بیرته عمل ته ایثار پیسې نه ورکولې ورته ولکه پیسې مرکول ورکول نه ورکول بالکل اواز دغه منډي سره نه ده هر دیکان د سیده قسم دسمه کې اسمان ته جکسو بیرډي تور ته ودرې خبرې په سره نه بالکل د سیده چورو بالکل ما دوبۍ ته جوړه سوی دی مارکیټ نه قسم د دوبۍ دا قسم د چوي مده د ټول افغانستان پیسې دلته کامې ته راغلي
د زراعت د برخي په هانو په خبره کچيري د زمکه پیداوار لپاره شنی خوني جوړي او فعال وساتل شي او په هغه سیمو کې چې حاصلات زیات ولري مارکیټونه ورته جوړ شي نو لویوي خو به بزګران له اقتصادي سوز څخه خلاص شي او بل خو به دغه حاصلات تازه په تازه نور ولایتونو ته انتقال شي نو هغه ولایتونه به هم د سبزیو په برخه کې غني شي
زموږ ژغ لا ازادي راډیو اوري د خبرونې دوه مینه مای تر رسیدلیو د خبرونې په اوجدو کې به د انصاف پلټه کې او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونه اورو خو تر دې مخکې له جناقه الکوزي څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو
د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس نن په قندوز ولایت کې د امنیتي وظیفه اړه اندېښنه څرګنده د ویل چې په د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت اندېښنې وړ ده د کابل امنیت قومندان وایي چې د شاه شهید په نننۍ ځان وژونکي حمله کې یو بهرنی او یو ملکی افغان ټپي شوی دی د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د دوشنبې د ورځې خبرو کې د ایران په پلاستیک توغندیو باندې د ملګرو ملتونو د بندیز مسله راپورته شو او د جولای دوم ټاکل شوې نیټې لپاره یې د یو معاملې رامنځته کېدل وځنډول په بریتانیا کې نن د لندن ښار د جولای دوم ترورستي حملو چې 250 کسان پکې وژل شوي وو د لسمې کلیزې یادونه کیږي سعودي چارواکي وایي د کویت په مسجد کې د جون د 26 میزان وژونکې حملې په تړاو درې سعودي ورونه نیولې دي د کینیا په شمال کې د سومالیا پولې ته نږدې یو خارګوټي کې د مشکوکو اسلام پالو وسلوالو په حمله کې نن لږ تر لږه 14 کسان وژل شول او تما ده چې د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس نن په بروکسل کې د ایرو ساحې د عاجل مرشیزي غونډې لپاره د خپل هیواد د مخ په زیاتېدونکي پور د بحران په اړه نوې وړاندیزونه ورکړي
دا سلام پوره اند کول سره د هیواد مهمه اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې د کورونی شرکتونو څخه د مالیه اخستلو نوې طرحه جوړه کړې ده د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته وویل چې دغه طرحه د ترانسپورت وزارت او هوایی چلن ادارې په مرسته جوړه کړې ده ښاغلی عبدالرحیمزی زیاته کړه چې اوس هم یو شمېر شرکتونه شته چې تر اوسه مالیه حکومت ته نه دور کړي خو نوموړي د کوم شرکت نوم یاد نه کړ عبدالرحیمزی د ټول شرکتونو څخه وغوښتل چې ژر تر ژره خپل مالیه حکومت ته ورکړي کنه نو قانوني چلن به ورسره وشي د فراه ولایت د کرنې مسولینو وایي چې د بزګرو د اقتصادي وضعیت د ښه کولو لپاره به ډېر ژر پر دوو پروژو کار پیل کړي د دې ولایت د کرنې رئیس عبدالمنان متین ازادي راډیو ته وویل چې پلان لري چې د دې ولایت د پښتورود او پرچین ولسوالیو کې د زعفرانو او د شاتو مچیو د ترویج پروژې پلي کړي د ښاغلي متین په خبره د شاتو د مچیو پروژه په پرچین ولسوالیو کې په داسې حال کې پلي کیږي چې تر دې دمه په دې ولسوالیو کې د بزګرو د اقتصادي ودې په خاطر کوم خاص پروژه نه ده پلي شوې د افغانستان د کرنی وزارت چارواکي وایي چې ټاکل شوی ډیر ژر د زعفرانو 160 متریک ټنه پیاز د ټولو ولایتونو پر بزګرو وویشي د دې وزارت ویان اطفالله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د زعفرانو کښت د هغې د ساتلو او له دې نه د حاصل اخیستلو په برخه کې 400 بزګرو ته زده کړې ورکول شوي دي ښاغلی راشد زیاته کړه چې تیر کال هم د هیواد په 30 ولایتونو کې د زعفران پیاز ویشل شوی و دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان زعفران سږ کال هم د دریم ځل لپاره د نړۍ د ښه خوند لرونکو زعفرانو لومړی مقام خپل کړ
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیر تخپل کوړ تر ازمه
دوم رازوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازری په ویډرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه مو د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړې کړې ده دوی چې د دوی په سیمه کې محلي پولیس په دوی زور زیاتې کوي د اندر دغه اوسیدونکو شکایت کوي چې د بې وزله دی او په سختۍ سره یې د اختر د خرڅ لپاره پیسې برابرې کړې وي، خو کله چې د ماشومانو د جامو په ګډون دغه وسایل کور ته وړل نو په لار کې ترې محلي پولیسو په زور اخیستی دي.
امام عبدالله ده، ولایت غزنی ولسوالی اندر.
ستونزه مو څه ده؟
زما ستونزه داسې ده چې اربکیان ډېر آزار او اذیت کوي خلکو ته. داسې ما یو کالی جوړ کړی و لخته لپاره، هغه چې کور ته مې راوړل هغه ما ته وویل دا کالی په شیشه راوړی دی، ما وویل د اختر لپاره راوړی دی او هغه ده دغه ما ته به راکړي.
تاسو د ماشومانو د اختر کالی درنه واخیستل؟
دغه مې واخیستې، اوس چپل مې وهل او هغه مې کو مو خبرې نه کوو خبرې وکړو، بیا نور په موږ باندې ډزې کوي.
دوی یوازې تاسو ځورئ یا نور کسان هم دلته په دې سیمه کې وهي ټکوي؟ نور خلک په دې اړه څه وایي؟
یا ولا ټول خلک داسې شکایت لري، یوازې موږ نه یو، موږ چې وو هغه خپروانه کې یو دوه نفر نفر لس نفر اونه د ټول کریاته مشکل هغه کوي، داسې هزار هزار اذیت کوي، موټرسکلونه ته نه پرېږدي او هغه څوک چې چېرته ځي وایي چېرته مزه هغه د ټراک تذکرې در سره نه وي، یا به وي څه چپل څه لغته مو درته وکړي.
یعنی تاسو وحی زوروی مو؟
وو داسې شپې راځي مثلا مازیګر راځي وایي د پسمای ډوډۍ تیار بکای لکه مولا غندې داسې نوبت به ورکي.
ها د پیشنمی ډوډۍ لته تاسو نه غواړي او د ماخام یا روژه ماته هم غواړي؟ ها کامل پوره نه کوي نو تاسو سره څه چلنګ کوي؟ تر اوسه خلکو ته څه ویلي؟
بیا موږ ته وحی وایي ولې نه کوي، طالبانو ته خو ورکولو مکت ولې نه ورکوي؟
یعنی تاسو طالبان ته هم ډوډۍ ورکول او هغوی سره هم همکاري کول؟
یا هغه مخکې طالبان وو، هغه طالبان خو یو ورځې موږ کورو کې راغلي وایي لږ ډوډۍ راوړی جومات ته، جومات ته هغه کړی وو، نو دې هر شپه د دې نوبت داسې ډوډۍ راوړی ما ته. داسې بل خبره داسې دا د موټرسکلونه خبره ده، خو موټرسکلونه پرېږدي ولکه
دغه موټر سایکلونه اخلي له کورونو نه ځان سره وړي، یعنی زاړه موټر سایکلونه سوځي او نوي وړي.
و دې هغه کوي کانه وي د وخت کې تر سوي وي هغه ټول جمعوي، یو پنځله سو شل موټر سایکلونه ټولوي او دې پور باندې هغه کوي وایي دې د مخالفینو هغه د سایکلونه د دې په موږ دې ته ور هغه کوي، دې هغه کوي ور هغه اچوي پکې او هغه بل نو نوې سي دا سره وړي هغه په چار دیواله بل بل کلی کې خپل ځان سره.
تاسو څه کار کوي؟ دولتي وظیفه لري که د څه کوم آزاد شغل لري یا کار کوي؟
موږ داس د کانی کو درس وایو.
ولی مخبله د غستون زول سوالي او د امنی قماندانۍ ته نه درسولې کرا سوال مو هغه څه ویلی تاسو ته؟
یا ولکم ویل سیو وای ولکم ولا په مو باندې ملنډ وه هي خو په مو خبر یاغ نه کوي، یو پولیس د مو کلی کې هغه ما خپل شخصي نظر ورته وخایل وای نه کیږي اشنا د سده ست خبر نه من نه منل کیږي.
نو هلته ملي پولیس ملي اردو نشته چې تاسو سره همکاري وکړي؟
نه کوي هغه نه کوي، د مو کورو کې دا اردو ملي مور سره او سده سي هغه.
یعنی دا ځواکونه تاسو سره همکاري نشي کولای؟ نو څه غواړی تاسو؟
دی امنیتي ودانون سره وګګیږي داسي خبره ست داسي مشکلات ست د متسکل مشکل باید حل شي، ځکه چې په موږ شپه ورځ په بسکل باندې ګرځي و داسي په بسکل باندې شک وکي په بسکل باندې مرزي کوي.
موږ د غستون ز د غزنی ولایت له سرپرست موسی خان اکبرزاده سره تر حق ده. اکبرزاده صاحب مونږ ته د غزنی د اندړ ولسوالۍ نه یو کس زنګ وهلی او ویلي چې دوی محلي پولیس سخت ځوروي او حتی دا وایي چې خپل اولادونه ته د اختر کالي په ډېر خوارۍ سره اخیستي وو او په لار کې محلي پولیسو له ده نه دغه جامې، البته د ماشومانو کالي او نور وسایل چې اختر ته اخیستي وو دا اخیستي دي. تاسو څنګه د دغه ځورونو نه تاسو خبرې؟
زه په دې ارتباط باندې ستاسو د ازادي راډیو له تاریخ نه خبر شوم چې داسې یو ورور د اولاد لپاره د اختر کالي اخیستي وو او د محلي پولیسو لخوا نه دغه نه هم کالي اخیستل شوي او هم تهدید شوی ده. زه خو د ورور او د غزنی ټولو شریف خلکو ته سلام وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې کله کله تخطیانې صورت نیسي، اما د تخطی د مخنیوي لپاره ولسوالي قمانداني د عملی او موږ ټول د هغې په خدمت کې یو. زه د دې ورونه خواهش کوم چې ولسوال صاحب سره ما اوس رابطه وکړه، ولسوال صاحب ته د ورور مراجعه وکړي، هر څوک چې مرتکب د دې بد عمل شوی وي د هغه په حکله باندې به انشاءالله زه ورته اطمینان ورکوم چې جدي رسیدګي به کوي. کله کله ورونه داسې وایي چې موږ مراجعه کوو او څوک رسیدګي نه کوي. از په ټولو د اندرو په شریف خلکو غاکو ما دي غزنی دی ولایت په نور خلکو باندې د محلي ادارې د تاسو غغناوري دی ولایت دروازه د تاسو په مخ باندې شپه ورځ خلاصه ده، راسي مراجعه کوي ولایت او کوم مغغواناوري ده به تاسو حق لري چې مرکز ته شکایت وکړي. امر دي ورونه خواهش کوم چې زر تر زر مولسوال صاحب ته هدایت ورکړي او قماندان دي امنی دي ولسوالۍ ته قماندان دي امنی هم نوې تلې ده او ډیر فعال سره ده. زه ورنه خواهش کوم چې الته مراجعه وکړي کله چې دی یو نکړه ما یې ته هدایت کړی ده، بیا به ان شاء الله په دې حق باندې زه خپل شخصا اقدام کوم او د دې ورور د غدار او غم ته شو ترسیدلې ده او د غازار شو ترسیدلې ده په دې حق باندې ان شاء الله ته نو ترسیدلې کو.
اکبر زاده صاحب د غورور یو بل مسله می ده، یو وای چې مالی پولیس پاندړ ولسوالۍ کې لخلکو نه روجمات غواړي او پیشنامه هم غواړي، په داسې حال کې چې خلک ځان ته ډوډۍ نه لري او دوی هر شپه خپل ډوډۍ د خلکو په کورونو حواله کوي، دغه مسله که واقعیت ولري نو دا به هم تاسو وڅېړئ؟
ولې نه، مخکې ملي پولیس خپل اعشه لري، حتی محلي پولیس هم بدل اعشه په نوم باندې مګر هیڅ امتیاز ورته غي حق نه لري چې د خلکو کورونو ته ورشي او د خلکو نه ډوډۍ واخلي. حتی که بعض خلک په خپل خواخه او رضا باندې د دې سره همکاري کوي هغه جدا خبره ده، اما که څوک په زور او په جبر باندې د چانه ډوډۍ غواړي مګر د ډوډۍ اخیستلو حتی دی او دی او دی او پیالي شاید په زور باندې راوړلو اجازه هم چاته نه ورکو، بیا هم په هر عنوان باندې شکایت لري او ګیله لري. زور نه خواهش کوم چې قمانداني د امنی او مقام د ولسوالۍ د اندرو ته مراجعه وکړي، هغې به انشاءالله رسیدګي وکړي او ما هغې سره تماس نیولی ده او زه د ورور اطمینان ورکوم چې اول خو د دې عاجل مراجعه وکړي او د ده دې شکایت په حکله باندې که هر چا دا عمل کړی او دې ته د ازار او اذیت ورکړي او دینې د بچیانو د اختر کالي اخیستي وي دې ته موږ رسیدګي کوو، او بل هر نوع مشکل چې وي د ټولو وروڼو نه موږ خواهش کوو چې د دې ولسوالۍ مقام ته د ولسوال او قمانداني د امنیت ته مراجعه وکړي. هلته که غږ وانه ورېدل سو بیا هم تکراروم چې زما د ولایت دروازه د شپې ورځې دې په مخ باندې خلاصه ده.
کور ودان اکبر زاده صاحب مهرباني، تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځو له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم، د روغتیا او نیکمرغۍ په هیله د دې تاسو د دې اونۍ د پیغامونو د اوریدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره ځینې تر اورو. دغه دوستانو تر ډیره د دوی سیمو ته د ورغلو لارو د بندېدو خبره کوي چې په بیلابیلو دلایلو مخصوصا د نامنیو له کبله لارې تړلې دي او خلک د خپلو اړتیاو پوره کولو جوګه نه دي. نو شکایتونه هم ستا چې په خپله د دوی څخه به یې واورو. د خبرونې تر پیل د مخه دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړه سوې ده. نور منځنډوم خبرونه د یو اوریدونکي په ژغ پیلوم چې وایي په خپله سیمه کې د اوسېدو لپاره د په وینا باج ورکوي.
الو السلام علیکم اور اور کوچی ہم دغزنی دی ولایت دی زنا خان دی ولسوالی تاس رپ تماس تیما غور پلی از خدای در تای ولسوالی د دی زنا خان د روس په وختو کې دی انقلاب په وختو کې دا زور نی نه و در تنه چا باج را دی چې دی نه یو څه اخیستې ده دا واس دی اشرف غنی او د کندو حکومت د دفتر په وسط د زاد موږ یو ورکو چې ان خلک ته په چې فرق ساتي وروره یو لکه شپږ زر روپیا بل ورځ ما شاج واسطې باج دا وروره حکومت دا څه ځوند د مشکې مشکې راني وروره حکومت راځي موږ د ملک چلی دا
وایي په دې او د خدای د ټول یو شهر واکو ته ورسیږي دا زموږ غوړ دی وکي نورم وخت نه نشم و سلام.
هلو السلام علیکم، زه عبدالرحمن د فراغ ولایت بلابلس ولسوالۍ ګرانی د کلي څخه غږیږم. کوم ګران چې په تراته راغلي او د بند په اکله خبرې کړې دي، دا ډیرلس کاله ډیر کسانان ډیر وزیران لاړه او راله، موږ ته کوم کار ونه کړ او کوم پرمختګ د بند پر برابر ونه شو. هر یو چې راغی دا خبرې به وکړې، بیا د خارجي کشورو زموږ د همسایګانو کشورو لکه د ایران لکه د بل بل دولت څخه خپل د ځان لپاره شخصي ونډه واخیستل او خپل کار به په جوړ کړي بند بګر ته پاتې شو. دا هغه نه امیدې زخنن مرزا خبره کوو چې کوم وزیران راغلي دا به موږ ته ګټه ونه کړي، دوی ته به شخصي منافع په ورسېږي. دا اشرف غنی او دا ډاکټر عبدالله دوباره ته دا هیله کوو چې پوره کوشش وکړي نور د خارجانو خوشحالۍ ته ونه ګوري، د خپل ملت و غم او درد ته وګوري، دا کار پرمختګ ته ودري او دا کار پرمختګ وکړي او دا کار د پراخ خلک وساکي سره مخامخ کړي او د پراخ خلک به انشاءالله او ټول افغانستان د غلا او دانه او شی برابر کړي انشاءالله که دا بند برابر شي. خو نو د مشران دې ښه په دقت سره فکر وکړي. وسلام په احترام.
سلامونه او احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. سید کریم خبرې کوم د کابل نه. دا څنګه پارلمان دی؟ اول خو په غونډو پښتنو هغه کوم چې بیا دې زړو وکیلانو ته رایه ورنه کړي، ولې په خاطر د دې چې زموږ یو وکیل پېژنو نه یې رحم الله ورکړي سر یې پېژنو نه، زموږ د غریبو چا پوښتنه کړې ده؟ دلته تاسو راشئ کابل کې سولې وره خلق اختیاری والا کی وکیل پختنه کړی، ماشومان بے تعلیم بے سرنویس خدا او پکلانه و اور سیو پختن لسو کرای په پارلمان کې نور کی وزارت دفاع ته تا خو دې دا حالات ته زمنګا.
اور السلام علیکم، زه حمید الله روزګان ولایت چوری د ولسوالۍ څخه تاسو په سماعت کې. دا در کندارو د ترنیکوټ لار د خراب د مزمس کواله په وو سات لار د روزه مبارک د مرتضی مشر خراب دی بالا لار د صرف ونی سند او څن لار چې دا لار په خای کې. وسلام
رولو. السلام علیکم، زه د کندهار د دند ولسوالۍ څخه عبد السلام تاسو ته زحمت کوم. موږ دا د برک سره دی
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت کې زه د ولسوالۍ څخه خبر کوم. زه د تری د قومندان یم، زه دا غواړم چې موږ په ولسوالۍ کې ډېره ناامني ده. هغه عسکر قومندان دی جلبیا زار شروع دی، خلک وي خلک ټکی خلکو ته وایي ژیرې چې غټي، هغه خودي قومندان نه ورته وایي چې ژیرې غټي دا غره ګرځوي چې ژیرې خریلي هغه ویردی. دا څنګه آل دی؟ دا څه؟ دا څنګه ځانته حکومت؟ دا څنګه اسلامي حکومت ځانته وایي؟ دا څنګه حکومت دی؟ دا څه رقم حکومتداري ده؟ زه د تېرې د قومندان یم، دا غواړم چې د ګیزه ولسوالۍ ته دې توجه وکړي. هر عسکر یې قومندان دی، خلک وي خلک ټکوي خلک زهیري په بازار کې پر خلکو ټکان کوي، پر دوکانو ټکان کوي، چاته سړی وژاړي ازاره راغلي دي ازاره دالته دي، خلک وي خلک ټکوي د خلکو ستانو درختې پرې کوي په خلکو جلبیزار کی وبا فزور فخیری د خدای ری د تاسو حکومت د تعال دی گیزول وسوالیت دی توجه کی. السلام علیکم، د خدای غمان د ازادي رادیو ته ډیر مننه چې موږ پیغام نشر کی. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه مولا عبداللطیف قابل را شاجو ته خبرې کوم. شاجو کی د منځ کې د خبره ته دون او اروکیان طالبان کې سیدیس مکتبو کې حتی د طالبان وایس مکتبو په دیني کتابونه وایس نو کتابو مکتبونه جنو مکتبونه بند کړی دي.
د کندهار ولایت څخه اختر محمد دا پیغام پرېږده. مو دوه تورور د کندهار په ولایت کې پاینو مینه کې ارشاد کلی علامه اقبال کلی نه کې ارشاد کلی نه کې پاینو مینه کې دي. دا رقم د خلکو سره بد وازه کې دواوی ټول خرسي دوايان بدام په دکه دی وخلګو ته دوايان مستخلص شي دي او چاره دې سره کوم وخت د وایو دی وای موجود دی د موجودی په وخت کې دې د نه تیش خاري او خلکو تورتي نایي ته چې ډیر ورته نو سلور د نه ورته هغه د خلکو پورتک باندې نه ردی. نو موږ د کندهار د سیټ یانې څخه دا یلو امید لرو چې پر دغه هسپتال باندې یو نگرانی وکړي، د دغه کلینیک نگرانی وکړي، د ډاکټرانو ته یو لارښوونه وکړي. مازی خلکو باندې پسخند وي، خلک خواران مجبور دي، د مجبورۍ څخه خلته ورشي. دا د جاپان په مرسته جوړ کلینیک دی، دغه خواران او غریبانو دپاره جوړ شوی دی. لیکن اوس اګر د دوایانې دغه د کلینیک مسؤولین د ډاکټرانو دغه بلایې سره خرڅوي، که پرسه حساب په دا کلینیک کې روان دي، پرسه به اشخاص نشته د سیاتیانې څخه. مو دغه یلو امید دي چې پر دغه کلینیک باندې یو خپله به رسي وي چې دغه خواران او مظلومان خلکو غم وخوري. وسلام.
مزدا پیغام کې دا ولس وايي چې موږ یې د اکیلو دا بار و وړو شان څه درو پنځه ټول شان موږ راایلای چې موږ بار کولای شي خپل ځایو پر تر دې نو وس موږ چې څنګه بلان لر موږ موږ باندې دا حکومت صدر په نامه دی، کمانډان دی، تر باندې په کله باندې ناشې دې په موږ باندې غاټ ځلم کړی او کوي نو نه چې موږ دا نظر یې نه توان نو ماجرا شي نه بازار ته نه پیږي نه تلای شي دا کولای شي موږ د خبرې غټ مقامو ته ورسېږي او دا موږ شان چې سبا مازګر ته کولای شي موږ شان ټول راځي موږ په چاله نو موږ د کاریزونو شان وڅوله اوس موږ کولای نو کاریز راځي چې په پاس برابر مې و دغه چاله د څنګه موږ راځو د چیرې نو موږ بار کم خو او کله خاطر مخاوې دي
زموږ غلا ازادي رادیو او د ازادي او اوریدونکو پروګرام د څو شیبو لپاره قطع کوو. په کابل کې وسلوال برید اوس هم دوام لري. د راپور له مخې وسلوال یو امنیتي مرکز ته ننوتلي او له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. زموږ همکار اسدالله لودین سیمې په دې اړه جزئیات راکوي. لودین صاحب، د حمله په اړه نوي معلومات را سره شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
بله، کور آباد کوم نوی معلومات چې موږ ترلاسه کړل دا مهال د اتمې امنیتي حوزې اړوند چیرته چې وسلوال طالبان یا وسلوال مخالفین یوې ودانۍ ته ننوتلي، هلته اوس د ډزو غږونه نه اورېدل کېږي، فقط هلته د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی او وروسته د څو دقیقو لپاره د ډز غږونه اورېدل شوي. اوس دغه ډزې چوپې شوي دي، خو کوم تصویرونه چې په رسنیو کې یا په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي هلته تصویر دا ښیي چې ډزې ډېرې پراخه وي او لوګي ډیر پورته کیږي له سیمې څخه. اوس موږ د کابل د امنیت قومندانۍ له چارواکو دغه راز د ملي امنیت له مسؤلینو سره خبرې وکړلې. دوی ټول په دې اړه معلومات ورنکړل، خو داسې ویل کیږي چې وسلوال طالبان یوې امنیتي ودانۍ ته ننوتلي او له هغې ځایه دننه په خلکو ډزه کوي او شاوخوا هم د پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو باندې ډزې روانې دي. تر اوسه ډېر جزئیات نشته، زموږ خبریال سیمې ته روان شوی دی، هڅه به وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې نور جزئیات اوریدونکو ته ورکړو. خو باید وایم چې دغه حمله په داسې حال کې کیږي چې یو ساعت مخکې د کابل د شاه شهید سیمه، یعنی په همدغې امنیتي حوزه کې د شاه شهید په سیمه کې یو انتحاري حمله وشوه چې هغې انتحاري حملې یو بهرنی کس ټپي کړ او یو عام وګړی هم پکې ټپی شو. د دې حمله مسؤلیت باید وایم چې طالبانو هم واخیسته. په ورته وخت کې د حزب اسلامي یوې ډلې چې مشري ګلبدین حکمتیار کوي هغه هم د شاه شهید د سیمې د انتحاري حمله مسؤلیت اخیستی. دا چې دغه کومه جګړه چې روانه ده، وسلوال مخالفین ودانۍ ته ننوتلي، دا چې دا حمله د چاله خوښه وي دا به وروسته معلومه شي.
ډیر مننه لودین صاحب چې د معلوماتو څخه مو د دې حمله په اړه نور جزئیات ورسته هم در سره شریکو. اوس ځو ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ادامه ورکو.
پښتون په اړه نن څه وکړم؟ سر کې څه ډېر خلک په دې مشکلانو زمون در بدر سو کورونو کونډې ځوان پاس مدد کوي درم چې د طالبان سر جوړو کې نور وړاندې کوي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه تاریخ نو ورسه خبره کوم. ما پیغام دادې ورور چې مر نه د برق لګوي سو نه موټر ګاډ پر وسایل باندې سلایس به ته نه لګوي. نو زما دا خواهش دی چې د هغه مشرانو سره چې دا باندې پر دا باندې سکان وکړي، دا چې کورنۍ خلک دي ازي وراجي هغه پیغام دی. السلام علیکم.
روزګان ولسی خلک د روزګان لات څخه نه وړه نه وړي هیڅ شی په دنیا نه راشيږي. مؤمنان درته وږي تږي ناست دي. نو دا د حکومت د خوا څخه موږ دغه ډېره پیشنهاد یو هیله کوو چې دغه وړه وشان موږ ته راپرېږدي او موږ ډېر بېچاره خلک یې روزګان په وطن کې مو ډېر دغه کونډې او اطمان دغسې بې دغه ناست دي. نو هیله کوم. السلام علیکم.
بله السلام علیکم عبدالولی المندی بن ابي ورسوالي نر په تماش کې مرور دا مشکل ده د اربکیان موږ د تدبیر په عذاب ته وته نو ستل دي دا چمونه کوي د موږ خلک تر د مشرانو پورې ورسي ور موږ نه دلته دی نه راکو سي چې نس کوي نه خلک ګری ظلمونه سره کوي دا موږ خلک تر د مشرانو پورې ورسي وسلام
السلام علیکم زه بابا جانخیل لوګر ولایت دی محمد اغیل ولسوالی زغت تحت زحمت در کوم پازره دیګ بکندو ک دې موږ تلويخ کورا کوچان ازرګانو دی رستم ملي شو باشر کړی دی اشرف غنی او نعیم کوچای په دې خبر ده د وسهیل کیږي چې دا وي غمو کی کنغات ناورین به مان سره سی والسلام
موږ کوشان په اجیګه کندو کې معاشره دي د سکورا د ازادي راډیو پیغام سبتون کې ماشین ته زموږ دا احوال دا چې ازرګانو د موږ کوشان اجیګه په کندو کې معاشره دي باید دولت زر زر غا موخري و سلام
موږ د ازادي راډیو ته دا چې غام دي چې موږ سره ډیر غټ ځلم کیږي موږ مخکره موږ ارسر د بازار تاسکر بند کړی دي خورګونی دا وړو خورګونی پارسل باندې دغه یې سرکادار وایي تر بیرز در سرکادار وایي دا سربند پوسټا والا څو سردار په نامه درشتات خوري او طالبان سره لاس طالبان ته میماد شي ورکه پر موږ یمادي ملکان موږ نه اعلان موږ کس کروندا ټول راوت نو دا موږ کس کرنجه شيږي او به راوت کوم دا پیغام دا ځاري او قالا چې کولس ته دا ځانګړي فجر کوم دلس ته نس جوړوي او انسان درکم جوړي
موږ خرموز باندې د ولایت تفاصیل لري باندې د مزدیر آزاد موږ ولسی خلک جنگ او حکومت او طالبانو دی پر موږ د لاري باندې د سیراسات ولسوالۍ نه موږ د روزګان ولایت نه خبره کوم سلام علیکم
د پکتیا ولایت د اریوب زده ولسوالۍ انور صدیقی پیغام سبتم په د مخابرات وزارت نموده وختنه دی چې تقریبا شپږو ورځې کېږي د پکتیا ولایت مربوطه په مختلفو ولسوالیو کې لکه اریوب زده ولسوالي احمد خیل زده ولسوالي لجه منګال ولسوالي څمکنۍ ولسوالي ډنډه پټو ولسوالي دیارې په شبکې انتن کته شوی دی او خلک د ډېرې ستونزو سره مخامخ دي او کچېرې د موږ غاوري وزارت وزارت مخابرات کې دغه پېښې یا د دې ستونزې جدي غم وخوري
السلام علیکم زه اجمن د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ نه دا پیغام پریدم زما پیغام دی محترم والی صاحب د کونړ ولایت والی صاحب همدارنګ د معدنونو محترم وزیر صاحب ته ورسیږي د خاص کونړ په ولسوالۍ کې یو څو نفر چې د مهدی پولیسو یعنی د اربکیانو سره لاس یو کړی دی او د خاص کونړ په ولسوالۍ کې کوم د قیمتي ډبرو معدنونو چې دی هغه غلا کوي او په قاچاقي توګه د مهدی پولیسو په ګاډو کې جلال آباد ته انتقالوي او هلته بیا کیلو په شپاره زره افغانۍ باندې خرڅوي نو زما د محترم والي صاحب او د معدنونو د وزیر صاحب څخه دا هیله ده چې د خاص کونړ د معدنونو ته جدي توجه وکړي تر څو د دې غلا او د قاچاق مخه ونیول شي والسلام
السلام علیکم حیدر شاه ما د کندهار نه کله مې شکل دی چې دا شاو د کوټ پور سواری ته د مټران نه پریږی لاره باندې کوي د حکومت سم دا پاتي چې د مټران راي لکه دا څه مشکل دی ګره خلک د روزي راي چې په لوی ډول څنګه سره مخ کې مټران او وفات نه پریږی
بلې السلام علیکم زه عمران پټان ارمنی مې د کونړ ولایت سیدون کې زما د ټول افغانانو د هیله او توقع ده چې د مبارک میاشت کې یعنی رمضان کې د جګړو څخه لاس واخلي او د خدای لپاره د دواړو خواو یعنی د دولتي او د همدغه رنګ د وسلوال طالبان څخه هم د هیله کوم چې د روزې د میاشت په خاطر باندې د جنگ جګړو څخه لاس واخلي تر څو مسلمانان وکولای شي چې په آرام او فضا کې د خدای عبادت وکړي
السلام پښتون السلام علیکم انور صدیقی خبرې کوم د پکتیا ولایت د اریوب زده ولسوالۍ نه تاسو تلیفون په کار خیم پیغام دا ده چې د پکتیا اکثر ځنګلونه خصوصا نو په اریوب زده کې ډېر طبيعي ځنګلونه لرو چې منطقې ته طبيعي خپلور بخلي دي دا رحمانه توګه کته کیږي یا پرې کیږي. خو د دولت نه مو غوښتنه دا دی خصوصا د زراعت وزارت نه چې د دې لپاره محافظین ویل کی هغو دپاره معاش کړي چې تر څو محافظین وګرځي د ځنګلونه د پرې کولو او د کته کولو.
محترم وروره ستاسو پیغام مو د خبر کړ. هله د چې مسول مقامات اوریدلې وي او د ځنګلونو د غیر قانوني پرې کولو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وسی، ځکه دا زموږ د هیواد یو لوی سرمایه ده او د غسی د نورو دوستانو د ستونزو د هواري په هله د خبرونه پای تر سوم د نورو ټلیفوني اړیکو په هله مهم تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.